د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
کنړ ولایت د انګام په ولسوالۍ کې اوس هم جګړه روانه ده. پاکستانی چارواکي پرون په چارواکو پرون څلور نور طالبان هم په دار وځړول. ټونس کې د اسلام پالو ضد سیاسي ګوند کاندید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مخکې ښکاري او د امریکا د چرګانو په یو فارم کې د مرغانو ساري ناروغي خپره شوې ده. د امریکا د غشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په لومړی پښتو خبری خبرونه پیل کوو. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره د دانګام ولسوالۍ د ورستي وضعیت پاکله رپورټ لرو، د نوي کابینې د ځینو وزیرانو د معرفي کېدو پاکله رپورټ لرو، د افغان خبریالانو د پریکړې پاکله رپورټ لرو چې وایي د طالبانو خبرونه به نه نشروي، او د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام د خپاره سوي رپورټ پاکله رپورټ لرو. دغه راز د امریکا ډغ سر مقاله هم میروي. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
د جوزجان په ولایت کې په یو امنیتي پوستې باندې د طالبانو په حمله کې چې د شنبې په ورځ ناوخته کړې ده، و پولیسان وژل شوي دي او 15 کسان زخمیان دي. له بلې خوا د کونړ په ولایت کې یو موټر چې سپرلۍ پکې ناستې وې، د سړک په غاړه په یو بم ور برابر شو. د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومانو په شمول و کسان وژل شوي او درې کسان زخمیان دي. په عین وخت کې په اسدآباد کې زمونږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې د دانګام پولیسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه لږه ختمه شوې. تازه دمې دولتي قواوې زیار باسي چې د غرونو څوکې ونیسي او حمله کوونکي په شاو تنبوي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. پام وکړئ رپورټ ته.
چې د دانګام ولسوالۍ په څو کلو کې د ایسارو کورنیو د بچاو لپاره د پیل شوو عملیاتو غوڅه نتیجه لا نه ده راوتلې. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلو اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي امریکا غږ ته وویل چې
ځواکونه د 201 سیلاب قلو اردو د تورن جنرال محمد زمان وزیري تر مشرۍ لاندې په دغه نږدې عملیات جوړ شي او انتظار باسو له خیره سره چې نتایج او نشرنې شوي.
ډګروال عاطفي زیاتوي چې دا ور به ټولې هغه کورنۍ او ویسار ماشومان وژغوري چې د جګړې په لومړۍ لیکه کې بند پاتې دي.
دوی ځان ته پتنځایي نیولي دي او مرتفع نقاط دي. دوی په لاس کې دغه مرتفع نقاط تختې موږ ونیسو چې ښکته زموږ پرسونل مینه جوړ کړي، او همدارنګه د تیږي چې دوی دیوار جوړ کړی او غټې تیږې اچولی دوی به د انتظار په ذریعه د سړک نه لرې شي.
تیرو اته ورځو عملیاتو او جګړو په پایله کې تر څلوېښتو ګډو حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو رسنیو ته ویلي چې دوی پر ماشومانو او ویسارو خلکو کار نه لري. پوځي چارواکو په دغه ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه یو استخباراتي او پلان شوې جګړه بللې ده. دا چې په دانګام کې به د پوځ دویم ځلی پیلېدونکي عملیات په سیمه کې ساري کورنۍ وژغورلې شي او کنه اوس یې ځواب ګران دی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
واشنگتن استودیو نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د افغانستان د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله دوی مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې د چینو وزارتونو وزیران به په دوو ورځو کې ولسي جرګې ته معرفي سي. محقق پرون د یکشنبه په ورځ په کابل کې د بلخ ولایت د قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د کابینې نور وزیران به هم په راتلونکو لسو ورځو کې معرفي سي.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. ملګرو ملتونو په خپل وروستي رپورټ کې ویلي دي چې طالبان سکل په افغانستان کې د 15% ملکي وګړو د وژلو مسولیت په غاړه لري، خو طالبانو په مقابل کې ملګري ملتونه د یکشنبې په ورځ په دې تورن کړل چې له هغو سره یې د خپل رپورټ په جوړولو کې له دښمنۍ نه کار اخیستی دی او رپورټ یې سیاسي انګیزه لري. طالبان واش ته وروستی رپورټ د تنگ نظرۍ په بنا جوړ شوی دی او بیا اساسه دی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د افغانستان په جنگ کې د ټولو خواونو غوښتل چې ملکیان دې نه وژني او د ملکي تلفاتو مخنیوی دې وکړي. ملګرو ملتونو وویل چې په روان میلادي کال کې د اکتوبر پورې 3190 ملکیان وژل شوي دي.
پاکستانی چارواکو څلور نور اسلامي جنگیالي اعدام کړي دي. د پاکستان حکومت په پېښور کې د فوجانو په یو ښوونځي باندې د پاکستانی طالبانو د یو مرګنې حملې نه وروسته اعلان وکړ چې د طالبانو د قیدیانو د اعدامولو عمل به بیا پیل کړي. دغه څلور تنه جنگیالي پرون د یکشنبې په ورځ په فیصل آباد کې په عمومي محبس کې په دار وځړول شول. چارواکو یې نومونه غلام سرور، راشد ټیپو، زبیر احمد او اخلاق احمد ښودلي دي. ویل کېږي چې اخلاق احمد په اصل کې روسي مسلمان و چې له طالبانو سره ملګری سوی و. دوه نور قیدیان چې ډاکټر عثمان او ارشد محمود نومېدل د جمعې په ورځ اعدام شول. د بلې خوا د بشري حقوقو مؤسسو دغه اعدامونه یو انتقالي عمل بللی دی او ویلي دي چې دا به په پاکستان کې یو بل نه د غچ او انتقام اخیستلو سلسله نوره هم ګړندۍ کړي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د ګوانتانامو د نظامي مبست تړلو لپاره هر څه چې په وس کې وبې کی. اوباما پرون د یکشنبې په ورځ د امریکې د سینین تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکې کې ویل چې د ګوانتانامو نظامي مبست په ټوله نړۍ کې جهادي ډلې زموږ په ضد هڅوي. اوباما وویل چې د امریکا حکومت له خپل خزانې نه د ګوانتانامو د هرې وقایدي په ساتلو او د مبست په چلولو باندې هر میاشت په میلیون ډالر مصرفوي. اوباما وویل چې دغه نظامي مبست خلاص ساتل د امریکا له اخلاقي ارزښتونو سره متضاد عمل دی. اوباما دا تبصره په داسې حال کې کړې ده چې د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې څلور تن افغان قیدیان د جمهور رئیس اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان حکومت ته سپارلي دي. امریکایي چارواکي وایي چې څلور واړه بېګناه وو. کله چې اوباما په 2009 میلادي کال کې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو نو د ګوانتانامو په زندان کې 242 قیدیان پراته وو او د تړلو قول یې کړی و خو تر اوسه پورې په دې کار کې نه دی بریالی شوی. اوباما وایي غواړي چې باقي پاتې 132 قیدیان چې سم نه د یمن اوسیدونکو دي نور ملکونو ته ولیږي خو څوک یې نه قبلوي.
پرون د یکشنبې په ورځ په ټونس کې د نوي جمهور رئیس ټاکلو لپاره دویم ځلي انتخابات وسول. که څه هم چې وروستۍ نتیجه نه دی اعلان شوې خو ابتدایي نتایج ښیي چې د اسلام پالو ضد یو سیاسي ګوند اته اتیا کلن کاندید بي جي قائد السیسی زیاتې رایې ګټلې دي او موقت جمهور رئیس محمد المنصف مرزوقي ماتې خوړلې ده. په 2011 کال کې د عربو د پسرلي د پاڅون د پیل کېدو وروسته په ټونس کې د پخواني جمهور رئیس زین العابدین د حکومت له زوال نه وروسته پرون انتخابات لومړی آزاد انتخابات و چې د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره وسول. 5 میلیونه خلکو خپلې رایې په دغو انتخاباتو کې وکارولې. ټونس لومړی عربي ملک و چې خلکو یې د اوږدې مودې دیکتاتوري ختمه کړه. له بلې خوا پرون وسلوالو سړو د ټونس د پوځ په عسکرو باندې ډزې کړې. د دغه هیواد دفاع وزارت ویلي دي چې یو حمله کوونکی وژل شوی دی او درې تنه ژوندي نیولي دي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. مصری چارواکو پرون د یکشنبې په ورځ د غزې او مصر ترمنځ د رفی سرحد په موقتي ډول خلاص کړ او هغو فلسطینیانو ته د تګ اجازه ورکړه چې د سرحد تړلو له امله په مصر کې بند پاتې وو. د مصر امنیتي مامورانو وویل چې سرحد به نن د دوشنبې د ورځې پورې خلاصي او کوم کسان چې په دواړو خواو کې بند پاتې دي موقع به ولري چې سفر وکړي. مصر سږ کال په اکتوبر کې له غزې سره څیرمه په شمالي سینا کې د مصری عسکرو په یو کاروان باندې د مرګانۍ حملې په تعقیب باندې د غزې سرحد وتړه. په زرګونو فلسطینیان چې په مصر کې اوسیږي په غزه کې بند پاتې وو.
د عراقي کردانو مشر مسعود بارزانی پرون د یکشنبې په ورځ د سنجار غرونو ته ولاړی. وړمه ورځ د کردانو پیشمرګه ملیشو د سنجار په غرونو کې له ډیرو سختو جګړو وروسته چې د امریکا هوایي قواوې هم ورسره وې د اسلامی دولت کلابندی ما تکړه. د سنجار غرنۍ سیمه د څو میاشتو راهیسې د اسلامی دولت د ډلې تر محاصرې لاندې و. بارزانی خبریالانو ته ویل چې پیشمرګه قواوې په ټولو سړکونو کنټرول لري او په زرګونو یزیدیان آزاد کړي دي.
او دا هم څو لنډ خبرونه. جنوبی کوریا د امریکا د اوریګان ایالت د چرګانو په یو فارم کې د برډ فلو یا مرغانو د ساري ناروغۍ د خپرېدو له امله امریکانو د فارمي چرګانو په واردولو باندې پابندي لګولې ده. د امریکا د زراعت وزارت پرون د یکشنبې په ورځ ویل چې د پنجشنبې په ورځ روغتیایي مفتشانو د اوریګان په فارم کې په څو چرګانو کې د مرغانو د ناروغۍ د ویروس H5N8 نښې ولیدلې او د روغتیا نړیوال سازمان هم آګاه کړی دی. د امریکا خارجه وزارت د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې لکه اوبا سره د ډیپلوماتیکي اړیکو د برحالولو لپاره د جمهور رئیس اوباما پریکړه به د امریکا او کیبا په ولسونو ګټې خوندي وساتي او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د امریکا او لویدیځو ملکونو لخوا په روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو د لګېدلو کبله چې روسیا اوس له کومو ستونزو سره مخامخ شوې ده ښایي چې پوتین ونشي کولی چې د یوکرین په ارتباط یا ماوغلی او یا امریکا تیر باسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د کونړ دانګام ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې استول سوی پلاوی نه دي توانېدلی چې د جګړې اصلي سیمې ته ولاړ سي او وضعیت له نږدې نه وڅاري. د دې یو کسیز پلاوی یو کړي د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي او ویل چې دا راپور یې د چارواکو د معلوماتو په حواله برابر کړی دی. مشرانو جرګې ځینې غړي دغه راپور نیمګړی بللی او وایي ښه ده چې د واقعیتونو د راټولولو لپاره سیمه له نږدې وکتل سي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالي ناجی ساپی په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کیږي.
د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې استول شوی پلاوی نه دی توانېدلی چې د جګړې سیمه له نږدې وګوري. د دې پلاوی یو غړي علي اکبر جمشیدی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د خپل چمتو شوي راپور جزئیات یې تر ډېره د کونړ د سرپرست والی په معلوماتو ولاړ دي. ښاغلي جمشیدی د دې راپور د لوستلو پر مهال د دانګام ولسوالۍ وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نوموړي وویل هغه معلومات یې چې د کونړ له چارواکو راټول کړي هلته امنیتي ځواکونه تجهیزات او مرستو ته اړتیا لري.
د اسمر ولسوالۍ ته ولاړو. د دانګام درې ته نږدې موږ پیاده سولو. د کونړ والی یو شمېر امنیتي مسؤلین او سپینشری راغلي وه او موږ هم ورسره ولیدل، خو باید واضح وایم چې د جنګ کرښې ته نه یو تللي.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له شاوخوا 10 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او د مشرانو جرګې غړي وایي چې پاکستاني طالبان هڅه کوي چې د کونړ یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. د مشرانو جرګې غړي وایي هغه هڅې هم د افغانستان په ګټه نه دي چې ویل کېږي افغان حکومت ایساف او پاکستان په سرحدي سیمو کې ګډ عملیات کوي. که څه هم د ګډو عملیاتو پرېکړه د افغانستان دفاع وزارت رد کړې، خو د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رسنیو ته دغه خبره کړې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي که امریکا ځان د افغانستان استراتیژیک هیواد بولي، باید د پاکستان له سیاستونو سره ځان یو ځای نه کړي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ازدیار هم د کونړ د دانګام ولسوالۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي که حکومت دې ستونزې ته پام ونه کړي بد عواقب به ولري.
که دولت په وخت خلکو ته رسیدګي ونه کړي نو دا به په ټولو سیمو کې د خلکو لپاره ناوړه اغیزه ولري او خلکو ته به دا انګېزه ورکوي چې دولت د خلکو تر څنګ او د هغوی په دفاع کې نه درېږي.
د کونړ چارواکو ویلي شاوخوا 2000 وسلوال مخالفین چې اکثر یې پاکستاني طالبان دي په دانګام کې ځای پر ځای شوي دي. له دې وړاندې ولسي جرګې هم ورته اندېښنې ښودلې او له حکومت یې سیمې ته د اضافي عسکرو د لیږلو غوښتنه کړې. په همدې حال کې ځینې څېړونکي وایي که له کابله د دوی مرستې ته اضافي ځواکونه او تجهیزات ور ونه لیږل شي، د دانګام جګړه به نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق ویلي دي چې د دولت نوې کابینه به یو دوه ورځې کې اعلان شي. خبریال اکرام شینواری پاکل نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وایي چې د سکتوري وزارتونو لپاره به نومول شوي وزیران نن او یا سبا ولسي جرګې ته معرفي شي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس دوهم مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې د بلخ ولایت د مخورو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې پاتې نومول شوي وزیران به تر راتلونکو 10 ورځو ولسي جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره واستول شي. محقق وویل
کابینه بحثی اما اساسیش انشاءالله شاید امروز سبا
د کابینی اساسی برخه انشاءالله شاید نن او یا سبا ته د جمهور رئیس او اجرایی رئیس لخوا اعلان شي. کلیدی برخه د امنیتی او اقتصادي سکتور ممکن پام دی یو دوه ورځې کې اعلان شي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایی رئیس دوم رسیل ویل شي پاتې وزیران به تر راتلونکو یوې اونۍ پورې ولسي جرګې ته واستول شي.
با قماندهش هم بخیر تا ظرف یک هفته در روز دیگر انشالله.
محقق ویل د پاتې نورو کار به هم انشالله د یوې اونۍ او یا 10 ورځو په موده کې بشپړ شي. هڅه کیږي چې ډېر ښه او په کار پوه وزیران چې پاک له هیڅ خبره او اعتراض نه وسي پیدا کړي. که په افغانستان کې داسې کسان پیدا شي. په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو نه نږدې څلور اتیا ورځې تیرې شوې، خو تر اوسه د دغه حکومت مشران د نوي کابینې په جوړېدلو بریالي شوي نه دي، چې دا کار د افغانستان په پارلمان کې د سختو اعتراضونو سبب شوی دی. ولسي جرګې غړو د شنبې په ورځ د ملي یووالي حکومت مشرانو ته د وروستي ځل لپاره د یوې اونۍ مهلت ورکړ تر څو دغه جرګې ته د باور د رای د اخیستو دپاره نومول شوي وزیران معرفي کړي.
هفته یا آینده د اول هفته باید
ابراهیمی ویل دا اونۍ وروستۍ اونۍ ده، د نوي اونۍ په سر کې دي مونږ ته کابینه معرفي کړي، کنا مونږ او تاسې به خپل تصمیم ونیسو. خو ابراهیمی د کابینې د نه معرفي کېدلو په صورت کې د خپل تصمیم په باب څه ونه ویل. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس دومره سیل ولسي جرګې ته د یو شمېر نومول شوو وزیرانو د معرفي کېدو په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ځینو سیمه ییزو رسنیو د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د یو شمېر وزارتونو لپاره د نومول شوو وزیرانو نومونه هم خپاره کړي، چې تر اوسه دا نومونه نه د جمهور رئیس لاړخه او نه هم د اجرایي رئیس لاړخه تایید شوي دي. په دغو نومونو کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې هم په مختلفو پوستونو باندې کارونه سرته رسولي دي.
دا هم د ساعت څو نورو خبرونو ټکی. د باکسینګ د لوبې مشهور قهرمان محمد علي کلی د نیومونیا د ناروغۍ له امله روغتون ته وړل شوی دی. کلی درې ځلې د باکسینګ په لوبه کې د قهرمانۍ جام وګټه، خو اوس له ډېرې مودې نه د پارکنسن په ناروغۍ اخته دی او بدن یې لړزیږي. د استرالیا پولیسو پرون د یکشنبې په ورځ یو ښځه په دې تورنه کړه چې د شنبې په ورځ په چاقوګانو باندې اته ماشومان ووژل. د کوینزلینډ ایالت پولیسو په ویجرایي محکمې کې په و دېرش کلنې قاتلې باندې چې مرسین واریه نومیږي د اتو قتلونو جرمونه لګولي دي. ویل کېږي چې اووه کسان یې ماشومانو او اتم ماشوم یې وراره، څلور جنکۍ وې او څلور نور هلکانو. دغه ښځې دا ماشومان له څلورو مختلفو پلورونو نه زګولي وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې حکومت لګیا دی اوس په دې اړه غور کوي چې د سونی د فلمونو د جوړولو په شرکت باندې د شمالي کوریا لخوا د کمپیوټري حملې نه وروسته دغه هیواد بیرته د ټیریزم په لیست کې شامل کی او کنه. امریکایي ماموران وایي چې د شمالي کوریا کمپیوټري دړه مارانو د سونی شرکت په کمپیوټري سیستم باندې له دې عمله برید کړو او اخلال کړو چې د سی آی ای غوښتل یو فلم خپور کړي. په فلم کې ښودل کېږي چې د سی آی ای جاسوسان د شمالي کوریا رهبر کیم یانګ اون د قتلولو لپاره دسیسه جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان خبریالانو د زبیر حاتمی د خاوري سپارلو په مراسمو کې د یو پریکړلیک په خبرولو سره د طالبانو د خبري موضوعګانو له خبرولو د پریکون اعلان کړی دی. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه ریپورت لري.
درویشت کلن زبیر حاتمی د مترا خصوصي تلویزیون فلم اخیستونکی چې د قوس د میاشتې په شلمه نیټه د استقلال د لیسې په ځانمرګي برید کې ټپي شوی و تیره شپه 12 بجې د کابل په ایمرجنسی روغتون کې سا ورکړه. زبیر حاتمی په تیرو لسو ورځو کې د کوما په حالت کې وو او ډاکټران وایي چې د هغه په بدن کې له زرو زیات ټپونه موجود وو. د دغه ځوان فلم اخیستونکي جنازه نن له غرمې وروسته د کابل ښار د بریکوټ په سیمه کې خاورو ته وسپارل شوه. د زبیر ماما محمد ابراهیم وایي چې د زبیر مرګ هغوی ډیر غمجن کړي دي.
برادرک صنف 8
یو ورور یې په اتم ټولګي کې دی. یو ورور یې چې له زبیر نه مشر دی درس ولی او کومه دنده نه لري. د ټولې کورنۍ مسؤلیت د زبیر په غاړه وو. یو خور لري، هغه یو مور ده چې هغه هم د زړه تکلیف لري. د زبیر مړینې افغان خبریالان او رسنیو څخه د ملاتړ ادارې هم سخت غمجن کړي دي. ګڼ شمېر خبریالان چې نن د زبیر د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و د ملي یووالي له حکومت څخه یې وغوښتل چې د مخالفینو پر وړاندې خپل دریز روښانه کړي. افغان خبریال حشمت راتفر وویل هغه دښمن چې موږ یې دې حال ته رسولي یو نه په ښځه، نه په نر، نه پر ماشوم، نه پر مشر رحم کوي. د ملي یووالي له دولت څخه د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ټولنو غوښتنه دا ده چې له دې دښمن څخه د موږ ته یو تعریف وړاندې کړي. هغوی ته دې د سیاسي مخالف او ناراضي ورور خطاب ونه کړي. دغه راز نن خبریالانو او رسنیو څخه د ملاتړ یو شمېر ادارو د یو پریکړلیک په خپرولو سره د طالبانو د خبری موضوعګانو له خپرولو څخه د پریکون اعلان وکړ او په افغانستان کې له بهرنیو رسنیو څخه یې هم وغوښتل چې دغه پریکړلیک رعایت کړي. په دې پریکړه لیک کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره د یوې کمیټې د جوړولو غوښتنه هم وشوه چې د دندې پر مهال یا ټپي شوي او یا یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې توګه خبریالانو د میټرا له تلویزیون څخه وغوښتل چې د زبیر حاتمي میاشتنی معاش د هغوی کورنۍ ته په دوامداره توګه ورکړي. د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای مشر مجیب خلوتګر د زبیر د جنازې په مراسمو کې د دغه پریکړه لیک د لوستلو پر مهال وویل:
افغانستان
رسنۍ له دې نیټې وروسته د طالبانو د خبرونو او راپورونو له خپرولو څخه تر هغې ډډه کوي چې پر ملکي وګړو او خبریالانو تروریستي او ځانمرګي بریدونه ودرول شي. له دې نیټې وروسته وژل شوي د ملي اردو سرتیري، ملي پولیس، ملي امنیت او وادي وګړي به په خپلو راپورونو کې د شهید په نوم یادوي. هیڅ رسنۍ نشي کولی چې د تروریستو طالبانو د ویاندویانو له قوله په خپلو راپورونو کې یادونه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د زبیر حاتمي په مړینه خواشینی ښودلې او د هغه د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. زبیر حاتمي لس ورځې مخکې د کابل د استقلال لیسې د فرانسې پر کلتوري مرکز د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې هغه مهال ټپي شو چې د ځانمرګو بریدونو په باب تیاتر نندارې ته وړاندې کېده. په دې برید کې یو بهرنی وژل شوی و او نږدې شل کسه نور ورکې ټپیان شوي وو. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خوراکي موادو ته د تحقیق د پالیسیو نړیوالې ټولنې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په ټولې نړۍ کې د خلکو د لوږې د ختمولو لپاره باید جدي مبارزه وسی. د امریکا ژغ خبریال هوزی دی کوپا په دې اکلی مطلب را لیټلی دي چې پښتو خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
د خوراکي موادو د تحقیق د پالیسیو نړیوالې ټولنې یا آی اف پی آر آی ویلي چې د دوی غټ هدف دا ده چې په 2015 کال کې په نړۍ کې د خلکو لوږه باید نوره ختم شي. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې ویل کیږي چې همدا اوس په نړۍ کې 340 میلیونه خلک د لوږې سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې د 2 میلیارډو نه زیاتو خلکو ته په پوره اندازه ویټامین اے، اوسپنه او زنک نه رسیږي. د دغې ټولنې په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې اوس هم د خلکو زیاته لوږه په افریقا او د جنوبي اسیا په ملکونو کې موجوده ده. د خوراکي موادو د تحقیق د پالیسیو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي شینګین فان په دې باب ویلي:
We have made tremendous progress in the last several decades. The poverty has come down.
مون په تیرو 100 لسیزو کې په دې برخه کې فوق العاده پرمختګ کړی دی، نو په دې خاطر د خلکو په غربت او لوږه کې کمی راغلی، مګر د دې سره سره اوس هم مونږ د جدي ستونزو سره مخامخ یو. هغه وایي چې دا د ټولو خلکو اخلاقي مکلفیت او وظیفه ده چې د خلکو د لوږې په ضد مبارزه وکړي. هغه وایي:
We got to work together to solve that problem. Secondly, it is also an economic issue.
مونږ باید ټول په شریکه د دغه مشکل د حل لپاره کار وکړو. دویمه خبره دا هم ده چې دا یو اقتصادي مشکل دی. د خلکو د لوږې او د عدم تغذیې کمواله زیاتره په اقتصادي وضع پورې هم ارتباط لري. د خوراکي موادو د تحقیق د پالیسیو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ښاغلی فاندا هم ویلي چې د لوږې په کموالي کې د $1 سرمایه ګذاري هم ډیره ګټه لري. د دغه نړیوال ټولنې په کلنی رپورت کې دا هم ویل شوی چې په برازیل، چین، تایلند او ویتنام کې د خلکو د لوږې په کموالي کې فوق العاده زیات پرمختګ راغلی دی. ښاغلی فان دا هم ویلي دي چې د لوږې په ضد مبارزه کې دا ضروری ده چې د حکومتونو، شخصي مؤسساتو، اجتماعي ټولنو، دهقانانو او د نورو ډلو ترمنځ باید جدي همکاري موجوده وي. اغلی فان ویلی دی چې همدا اوس په نړۍ کې د غنمو، وریجو او د نورو حبوباتو د حاصلاتو د زیاتوالي نه علاوه باید د سبزیجاتو او د میوې د حاصلاتو زیاتوالي ته هم زیاته توجه وشي. د خوراکي موادو د تحقیق د پالیسیو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي اغلی فان د مخ په انکشافو ملکونو ته د دې خبرداری ورکړې چې په دغه ملکونو کې خلک په ډبو کې د بندو خوراکونو د استعمال نه زیاته استفاده کوي. هغه وایي چې په دغه قسم خوراکونو کې زیاته چربي، بوره او مالګه موجوده وي چې هغه د انسانانو د چاقي سبب ګرځي. هغه ویلي په دې برسیره دغه خوراکي مواد په کافي اندازه ویټامینونه هم نه لري چې د هغې د خوراک په نتیجه کې یو انسان د ویټامینونو د کمبود سره مخامخ کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
کله چې جګړه ختمه سي، د سولې موافقه وسي او وسلوالې ډلې بې وسلې سي، نو د نړۍ خلک فکر کوي چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند عادي حالت ته ګرځي. خو داسې نه ده. د جګړې د ختمېدو نه په لسګونو کلونو وروسته هم په یو شمېر هېوادونو کې ماینونه او ناچاودېدونکي مواد خلک وژني او بیا یې هم معلوله کوي. د جګړې نه پاتې ماینونه او ناچاودېدونکي مواد د ثبات او اوږدمهاله انکشاف په لار کې خنډ ګرځي. او دا واضح ده چې ولسونه یوازې هغه وخت د سولې، امنیت او ثبات نه برخمن کیدای سي چې دغه وژونکي ماینونه او ناچاودېدونکي مواد خونسا کړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل، د 1990 کال نه راپدې خو امریکا په نړیواله سطح د ماین پاکولو د هڅو سره د مرستو مشري کړې ده. هغه وویل چې امریکا د ماینونو د پاکولو په برخه کې د نوې نه د ډیرو هیوادونو سره د 2.3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل، موږ په سریلانکا کې د هغو ساحو څخه د ماینونو د پاکولو په برخه کې مرسته وکړه چې د ماشومان لپاره پکښې کودکي سانونه جوړېدل. زموږ د مرستو سره په انګولا کې د ماینونو نه هغه سیمې پاکې سوې چې هلته به ماشومان د ماینونو د خطر نه په ونو باندې د تړل سوو مزو په ذریعه تیرېدل. او موږ د 15 هیوادونو سره مرسته وکړه چې د ماینونو نه بیخي پاک سي. په دغو هیوادونو کې هندوراس، تونس او رواندا هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسؤلیت سره د مځکې په سر د قدم وهلو تر نامه لاندې د رپورټ د 10 ګڼې د خپرېدو په غونډې کې خبرې کولې. دغه رپورټ د امریکا د هغو هڅو د جزئیاتو په اړه دی چې د جګړې د دودیزو وسلو د غیر قانوني قاچاق د خرابو تاثیراتو په هکله باندې لیکل کیږي. په 2013 کال کې امریکا د 40 هیوادونو سره د 142 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. په دغو کې د ویتنام سره مرستې هم شامل دي چې د هغې نوې موافقتنامې په اساس کیږي چې د دوه اړخیزو همکاریو د زیاتولو او د ناچاودېدونکو مهماتو د خونسا کولو لپاره سوې ده. په مرستو کې په ساحل او مغرب کې د سلاکوټونو د خوندي ساتلو او د سپکو وسلو د ویجاړولو پروګرامونه هم شامل دي. همداراز د چټک غبرګون د یو داسې ډلې د جوړېدو سره هم مرستې شاملې دي چې هدف یې د چاودېدونکو موادو خونسا کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل، هیڅ انسان باید چې د بوټو د راټولولو لپاره د تګ نه ویره ونه لري. هیڅ مسافر باید چې د دې نه ویره ونه لري چې کومې لارې باندې ولاړ سي. هیڅ مور باید تشویش ونه لري چې ماشوم یې په لاره او یا هم د لوبې په مهال په ماین ور برابر نه سي او د مکتب نه او یا هم د لوبو نه بیرته راستون نه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل، نن موږ خپل اراده بیا څرګندوو چې د ټولو خلکو سره هر ځای چې وي مرسته وکړو چې په خوندیتوب سره تګ و راتګ وکړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس دی www.voenews.com/editorials.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
دا آشنا رادیو قدر منو ما زده اوریدون کو زمر لومړنی پښتو خبری خبرونه پام دې ته پای ته رسیدلی. نیم ساعت وروسته بیا تاسو سره خبرې کوي. دا د مو باسي چې زمر خبرونه تاسو کولای شئ زمر پر ویب سټ باندې هم واوري چې ادرس دې www.pioneers.com/pashto. دا راز مو پر فیسبوک باندې هم زمر لرو تاسو کولای شئ زمر پانه خوښه کړئ او د ورځې مطالب حالته ولولي او از مرد پانی نم دی ویوه پشتم دار از مرد پر تویتر بندی هم وزر لرو پا تولند شبو که با تاست دا دری لمره نیم ساتا خبری خبرو نو رنجی سیتر بیان پا پا کالاس بارم سر روغ جوڑ او سر لوری وسید.